السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دي د ازادي راډیو د ماخمنۍ پښتو خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې جمهور ریاست وایي ټاکل شوی چې ولسمشر غنی سبا د جرمني په مونشن کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې د داعش پر ضد مبارزې باندې زیات تمرکز وکړي. د حراست او ثبات رهبری شورا غړي لګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي توګه روسي او پاکستان غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنو په کلکه ډډه وکړي. په زیمبابوې کې د افغانستان او د دې هیواد د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې وروستی حال هم درکو، خو په سر کې له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماخام جرمنی ته ولاړ سو د مونیخ په 350 امنیتی کانفرنس کې ګډون وکړي. د جوزجان سیمه چارواکي وایي نن له غرمې وروسته په درزاب ولسوالۍ کې 250 تختول شوي کسان د طالبانو له قید خلاص شول. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي روسیا او امریکا متحده ایالاتونه به د استخباراتي اړیکو د ښه کولو څخه د تروریزم په وړاندې د جګړې په چټکولو کې ګټه واخلي. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پنجشنبې په ماښام جرمني ته ولاړ سو د مونیخ په 350 امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. ارګمنۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی به د مونیخ کانفرنس په څنډه کې له ګڼو مشرانو سره په بیلابیلو مسایلو جلا خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي هم په کابل کې نن وختي د ولسمشر د سفر په اړه جزئیات ورکړي وو. خاغلی مرتضوی وایي ولسمشر به په دې غونډه کې د افراطیت او بنسټ پالنې او د سیمې او نړۍ لپاره د تروریزم په خطر خبرې وکړي. د مونیخ په 350 امنیتي کانفرنس کې چې سبا د فبروري په 12 پیلېږي او په 19 پای ته رسېږي، د نړۍ شاوخوا 1500 مشران په روانو کړکیچونو او د نړیوال امنیت په وړاندې په راتلونکو ننګونو بحث کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د بیان له مخې تمه ده د یاد سفر پر وخت د ولسمشر په حضور کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرینی سره د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې 250 تختول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له قید څخه آزاد شول. د جوزجان د والي ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل دا کسان د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب نن غرمه مهال راخوشي شوي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ وسلوالو طالبانو یو شمېر بزګران له ځانه سره بیولي وو. تر اوسه د دې پیښې اصلي علت نه دی معلوم. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دا کسان د طالبانو د محکمې له حکم څخه د سرغړونو په هدف بندیان کړي وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نه همدا شیبه لومړۍ یورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان د دې لوبې پیل بیټنګ وکړ او زیمبابوې ته د 214 منډو هدف وټاکه. زیمبابوې تر دې دمه د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 15 اوورونو کې 93 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره تر دې دمه د زیمبابوې 3 وکټې نبی ساحل، حمزه او تک او ګلبدین نایب اخیستي. دواړه ټیمونه به د 15 ورځې لوبو دویمه یوه د یک شنبې په ورځ ترسره کړي. بیا هم خراغلی. د روسیې جمهور رئیس ویلي روسیا او امریکا متحده ایالاتونه به د خپلو استخباراتي ادارو د اړیکو له بیا ټینګښت نه د تروریزم په وړاندې د جګړې په چټکولو کې برخه واخلي. ولادیمیر پوتین دا خبره نن په موسکو کې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې FSB ته په ټلویزیوني بیان کې وکړه. هغه ویل دا د هر یو په ګټه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو د غړیو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي ادارو اړیکې بیا ټینګې شي. پوتین هم دراز ویل چې دا روښانه خبره ده چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ټول ښکېل حکومتونه او نړیوال ګروپونه باید په ګډه کار وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن په موسکو کې د سوریې په اړه خبرې وکړې. دوی دواړو په موسکو کې سره لیدلي. ښاغلی د مستورا وویل د سوریې د کړکیچ د هواري په هدف په استانه کې د پیل شوي نوښت په اړه خبرې کوي چې د ده په وینا د فبروري په 23 د جنیوا غونډې لپاره لار هواروي. دای وای مونږ ټول په دې تمه و چې دلته د استانی د نوښت په اړه خبرې وکړو. هغه څه چې مونږ کلک ملاتړ کوو ځکه زموږ په نظر اوربند د سوریې د خبرو پیلامه کېدای شي. ثبوت یې همدا د استانه خبرې دي چې کولی شي د جنیوا د خبرو لپاره چې د فبروري په 23مه کېږي لار هواره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د سوریې د کړکیچ د حوالي په هدف د ملګرو ملتونو له پلان نه بشپړ ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل هڅه یې کړې چې له ایران او ترکیې سره په ګډه په سوریه کې اوربند تأمین شي. او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې کډوال نن د فبروري 14مه کارځایونو او ښوونځیو ته نه ځي څو د امریکا اقتصاد او روان ژوند کې خپل اهمیت په ډاګه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس او نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د پلازمینې واشنگتن ډي سي په شمول په فلادلفیا، بوسټن، هیوسټن، شیکاګو او نیویارک کې کډوال د یو ورځ له کډوالو پرته تر نوم لاندې اعتصاب کوي. کډوال د ټولنیزو شبکو او د خلکو د خبرو له لارې په دغه اعتصاب ورمات شوي. په امریکا کې د دغه اعتصاب لپاره له هغو کسانو نه چې په بهر کې زیږیدلي امریکا ته لی غوښتنه شوې چې نن د کارونه کړي او هم څونه پیری څو د امریکا په اقتصاد کې خپل کاري اهمیت په ډاګه کړي. دوی د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه پلان په جواب کې دا کار کوي چې غواړي لدغه هیواد ټول نه قانونه کډوال وباسي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. افغان ولسمشر سبا د جرمني په منشن کې نړیوال امنیت کانفرنس ته وینا کوي او په کې به د افغان چارواکو په وینا د داعش پر ضد د مبارزې موضوع په جدي توګه مطرح کړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې افغان حکومت وي د مسکو په څیر ناستې د افغان سولې په برخه کې ګټورې دي خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای.
زموږ همسایگان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي.
پخوانی چارواکي او جهادي مشران له روسیې او پاکستان غواړي چې د افغانستان په چارو کې له مداخلې کولو ډډه وکړي او د پخوانی حکومت ځینې مطرح چارواکي بیا حکومت تورنوي چې د انتخاباتو ترسره کولو لپاره جدي رادن لري.
باقی
دیمه
حکومت
به اثبات
شفافیت انتخابات هیچ
حرکت نکرده. نورو نړیوالو او سیمیزو مسئلو پاره هم ریپورتونه اوره. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د جرمني د منشن په غونډه کې به د افغانستان د جمهور رئیس د وینا عمده ټکي له داعش ډلې سره پر مبارزه راڅرخي. د جمهور رئیس د وینا مرستیال شاه حسین مرتضوي د پنجشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې ولسمشر په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له داعش سره په مبارزه کې له افغانانو سره یو ځای شي. په ورته وخت کې کارپوهان د منشن ناسته یو له مهمو نړیوالو غونډو ګڼي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په شپه د میونیخ په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته ځي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د پنجشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د تاوتریخوالي 15مه صفحه چې داعش دی د میونیخ په ناسته کې به د جمهور رئیس د وینا اصلي محور وي.
رئیس جمهور امشب به آلمان سفر خواهد کرد.
جمهور رئیس به نن شپه آلمان سفر وکړي. جمهور رئیس به په دې ناسته کې پر افراطیت او بنیادګرایي او د تروریزم پر خطرونو چې سیمې او نړۍ ته متوجه دي خبرې وکړي.
د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي د جمهور رئیس د دغه سفر ملګری دي. په خاطر دې په جرمني کې ورته دوه نورې ناستې هم جوړې شوې دي. د میونیخ امنیتي ناسته د امنیت او بهرني سیاست په اړه یو ستراتیژیک نړیواله ناسته ده چې هر کال پکې یو مهم نړیوال امنیتي موضوع مطرح کیږي او د غونډې ګډونوال پرې بحثونه کوي. ویل کیږي چې د میونیخ په دغه ناسته کې به د چارواکو د بحث مهمه موضوعګانې د منځني ختیځ د هیوادونو بحران، د نړۍ په مختلفو سیمو کې له جنګونو څخه د میلیونونو بې ځای شوو ستونزې او له تروریزم سره مبارزه وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په لا هڅو او په دې مبارزه کې د نړیوالو د ملاتړ په جلبولو ټینګار وکړ.
از راه تروریزم به جهانیان هم از این منطقه تثبیت
که در تروریزم زیانونه چی سیمه تا متوجه دی نریوال تا تثبیت کری داد افغانستان پا گرده دی پلاس پر که چی افغانستان اوس محال دست در سیمه ایزو او نریوالو تروریستی حملو قربانی دی.
که سهم افغان پوهان د ورته تیر نړیوالو ناستو څخه راضی نخکاری خو وای چې د ملي یووالي د حکومت چارواکي باید نړیوال د داعش د ډلې له خطرونو څخه چې افغانستان سیمه او نړۍ ته متوجه دي په ښه توګه خبر کړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې ارګوی ولسمشر غنی سبا د جرمني په منشن کې د امنیت په نړیوال کانفرنس کې د داعش پر ضد د مبارزې او په دې مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې په اړه خبرې کوي. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت وی د مسکو په څیر ناستې د افغان سولې په برخه کې ګټورې دي خو هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدای. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ تمو خوده چې د مسکو د ناستې له بحثونو د ترهګرۍ پر وړاندې د ګټې مبارزې په برخه کې استفاده وشي. خو یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان بیا د مسکو ناسته په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د روسیې د تقابل یوه تازه بیلګه ګڼي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وی په مسکو کې د روسي ناستې پایلې په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د حکومت اجرایي ریاست وی کابل ته ملري چې د مسکو په څیر ناستو کې د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو د ملاتړ پر ځای په خپل له حکومت سره د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې همکاري وکړي. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې هم وویل چې دا ډول هڅې هیڅکله د سولې بدیل نشي کېدای.
څه ډول ممکنه ده چې زموږ همسایگان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي؟ زموږ توقع دا ده چې له دغه ډول بحثونو څخه موږ د سیمې په کچه د دې همغږۍ په ایجاد کې ګټه پورته کړو. ولې دا تلاش هیڅ وخت د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ځایناستې نسي بدل کېدلی.
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د روسیې په مرکز مسکو کې شپږخیزه غونډه وشوه. دې غونډې ته د کوربه هیواد سربیره د افغانستان، پاکستان، چین او ایران استازي وربلل شوي وو. که څه هم په یاد غونډه کې د شو پریکړو په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ورته غونډو لړۍ باید پراخه شي څو د سیمې د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره ګډې هڅې وشي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په مسکو کې د روسیې په نوښت وروسته شپږخیزه ناسته ظاهرا د افغانستان د حالاتو په باب جوړه شوې وه، خو د پردې تر شا نور مسایل پکې نغښتي وو. سیاسي کارپوه بشیر عاطف وایي د مسکو وروستۍ ناسته دا ثابتوي چې روسیه غواړي په سیمه ییزو مسایلو کې برلاسي وسي او د امریکا رول پیکه کړي.
د روسیې غوښتنه معلومه ده، له دې ناستې نه د روسیې تمه دا وه چې پر طالب مشرانو باندې پوری شوي بندیزونه لرې شي. د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو او ناستې هیڅ اجنډا د مسکو په غونډه کې نه وه.
د ښاغلي عاطف په خبره روسیه غواړي چې له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو رول کمرنګه کړي، نو ځکه یې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو هڅې چټکې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وی د مسکو په څیر ناستې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټورې دي، خو دا ډول غونډه هیڅکله د سولې د پروسې بدیل نشي کېدلای. په همدې حال کې د حراست او ثبات رهبری شورا غړي له ګاونډیو او سیمه ییز هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې په کلکه ډډه وکړي. د دې شورا غړیو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان څخه د سرو لښکرو د وتلو د کلیزې په لمانځه غونډه کې ویل مداخله کوونکي هیوادونه باید افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له ماتې عبرت واخلي. د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرسیال محمد یونس قانوني هم په دې غونډه کې ویل چې پاکستان باید د افغان جهاد منندوی اوسي، ځکه چې د جهاد پاکستان هم وژغوره. نور حال کابل د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې تازه له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ راپورونه خپاره شوي، یو شمېر پخواني افغان چارواکي او جهادي مشران له روسیې غواړي چې له دې کار لاس واخلي. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاب چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په نمانځغونډه کې خبرې کولې وویل روسیه چې له افغانستان سره مرسته نه کوي باید د دې هېواد وسلوال مخالفین هم تجهیز نه کړي.
خود بیران نکنه، خود خراب نکنه، میشینند
خپل ځان مخ خرابوي، خپل ځان مورانوي، په خپل ځای مو کینی، که خیر مو رسیږي ښه، کنه شر مره رسوي. زمونږ پر ضد وسلوال مخالفان متقوی کوي، زمونږ پر ضد هغوی متحریکوي، مو یې تشهیزوي، کنه دا توره بیرته ستاسې پر سر وریږي او د دې نه تاسې کومه ګټه نه کوئ. کله موږ سره مرسته نه کوئ نو د خدای په خاطر زمونږ دښمنان متقوی کوئ،
دښمنای مو را تقویه نکنین.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روسیې چارواکو په خبره د هیواد په افغانستان کې د داعش د مخنیوي په هدف له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولي. په دې وروستیو کې په ولسي جرګه کې د کندوز یو شمېر استازو ازادي راډیو ته ویلي چې روسیه وسلوالو طالبانو ته په کندوز کې وسلې ورکوي. په کابل کې د روسیې سفیر له طالبانو سره د خپل هیواد تماسونه تایید کړي، خو ټینګار یې کړی چې دا تماسونه یوازې په افغانستان کې د دوی د کارکوونکو د ژوند د ژغورلو په هدف ټینګ شوي دي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول صاحب په پاکستان هم غږ کوي چې په افغانستان کې بل شوي اور ته لمنونه وهي، ځکه چې د ده په خبره په افغانستان کې بې ثباتي په پاکستان او حتی په منځنۍ آسیا کې د بې ثباتۍ په معنا ده. په همدې حال کې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني وایي چې پاکستان باید د افغانانو منند وی و چیزه که افغان جهاد پاکستان هم وژغوره.
اگر جهاد در افغانستان صفر می شد امروز چیزی به نام
که په افغانستان کې جهاد صفر وای، نو نن به پاکستان د جغرافیې د نړۍ په نقشه کې وجود نه درلود. په همدې خاطر باید پاکستان د افغانانو منندوی وي، لکه څنګه چې موږ د پاکستان د ولس لملاتړ منندوی یو.
د حراست او ثبات رهبری شورا په حکومت غږ کوي چې امنیتي ارګانونه باید غیر سیاسي او د دښمن په لمنځه وړلو کې ورنه بشپړه استفاده وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې سرپرست ټیټ پاو وایي پاکستان دې د ترهګرو ملاتړ هیواد و پیژندل شي. خاغلی ټیټ پاول امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي د پاکستان پوز د امریکا نه پیسې اخلي او دا پیسې بیا په افغانستان کې د تروریستانو لاس ته ورځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د پخوانی حکومت ځینې غړي د حراست او صوبا رهبری شورا غړي لګونډې هودنو په خستوګه له پاکستان او روسیې غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د دې شورا ځینې غړو پخوانیو تیرو د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې کړې. لږ وروسته اورو. ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واک د شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا. تاسو د ازادي رادیو ما خمنې خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام سل اشاریه 15 څپه سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د پخوانی حکومت ځینې مطرح چارواکي او د حکومت سیاسي مخالفه ډله وایي چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د پخوانی ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په مناسبت په غونډه کې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه باید ژر اعلان شي. په همدې حال کې د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هدي وایي چې افغان حکومت لکه څرنګه چې لازمه ده د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نه کوي، خو اجرایي ریاست بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کار روان دی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمن دی. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
کله یوې خوا په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د بشپړې اصلاح خبره کیږي، له بل پلوه د راتلونکو انتخاباتو د ژر ترسره کېدو په اړه هم غوښتنې مطرح کیږي. د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د پنځشنبه په ورځ له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو په غونډه کې هم د موضوع ته اشاره وکړه. خاغری قانونی سرګند کړه چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر اعلان کړي.
انتخابات زودرس و قابل اعتماد به مردم
دی وی انتخابات باید ژر تر سره او د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. د ملي شورا انتخابات هم ډیر مهم دي، خو په ځنګړې توګه د جمهوریت ریاست شفاف انتخابات ارزښت لري او د دې انتخاباتو شفاف تر سره کېدل یو جدي اړتیا ده. له ښاغلي قانوني مخکې یو شمېر نورو سیاسي څیرو او ګوندونو هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي چې حکومت د انتخاباتي سیستم په بشپړه توګه اصلاح او د انتخاباتو نیټه د ژر اعلان کړي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې د افغان حکومت له مخالفو سیاسي ډلو څخه بلل کیږي هم وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره هغه شان چې لازمه ده اقدامات نه دي شوي. د دې جبهې مشر انوارالحق هدي هم په دې غونډه کې وویل چې حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است.
دی وی زمون تر ټولو لوی استونزه اوس مهال د انتخاباتو شفافیت دی. زمون په باور حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره هیڅ حرکت نه دی کړی. لنهونه ووته د کمشنرانو د شمیر کمول زماله نظر کوم ریفورم نه دی او دا د خلکو سترګو ته د خاورو شیندل دی. سیاسي چیرې او ګوندونه ویره لري چې د تیرو انتخاباتو ستونزه یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار نشي او خلک په انتخاباتو خپل باور له لاسه ور نکړي. خو افغان حکومت وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د پاموړ کارونه شوي او په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل په دې برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو نه بلل کیږي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ویل چې افغان حکومت د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ژمن دی او د عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل د دې هیواد د سلامتۍ ضامن دی. دی وی د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل او انتخاباتي اصلاحات چې د شفافو انتخاباتو سبب وګرځي مهم دي. انتخاباتي اصلاحات یوه لویه دوسیه وه چې یوه برخه یې تطبیق شوې او ډیر څه په مخ کې لرو. نن د سلامت ضامن څه بلل کیږي؟ د خلکو په لاس د برخلیک ټاکل د شفافو سراسري او عادلانه انتخاباتو له لارې. بلخوا د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه د دوی تمه داده چې خپل عملیاتي پلان او د انتخاباتو د ترسره کېدو تقویم په حمل میاشت کې حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې انتخاباتي اصلاحات او په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدل د عامو خلکو جدي غوښتنه هم ده او نړیوالو هم ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت باید انتخاباتي سیستم اصلاح او راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو مرکز وایي پاکستان باید لمیشتو افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي. د دې مرکز رئیس فرامر ستمنا دغه څرګندونې وروسته هغې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په لاهور کې د دوشنبه ورځې تر انتحاري حمله وروسته شاوخوا 40 افغانان ونیول. په دې اړه عبادالله حنانزی رپورټ لري.
د پاکستان په لاهور کې د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې په تړاو د دغه هیواد د پولیسو لوري د یو شمېر افغان کډوالو تر نیولو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څېړنو مرکز پر پاکستان غږ کوي چې په هغه هیواد کې له میاشتو افغان کډوالو څخه سیاسي استفاده ونه کړي. د دغه مرکز رئیس فرامر ستمنا د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان تل په پاکستان کې له طرح شویو تروریستي پلانونو څخه زیانمن دی. خغلی تمنا وایي د افغانستان د امنیتي بنسټونو معلومات ښیي چې په دواړو هیوادونو کې شوي تروریستي پیښې په پاکستان کې طرح کیږي. دی وایي افغان حکومت تل له هغو تروریستي پیښو څخه زیانمن شوی چې په پاکستان کې طرح کیږي. افغان حکومت دا ردوي چې ګواکې په افغانستان کې مخالف وسلوالې ډلې په پاکستان کې په ترسره شویو بریدونو کې لاس لري. برعکس موږ د پاکستان له خاورې څخه ګواښل شوي یو. هیله لرم چې له افغان کډوالو څخه هیڅ ډول سیاسي استفاده ونه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د نوموړي هیواد امنیتي ځواکونو په لاهور کې د دوشنبه ورځې تر انتحاري بریټ وروسته 40 تنه نیولي چې یو شمېر افغانان دي. د پاکستان دنیا نیوز چینل راپور ورکړی چې دا کسان د لاهور ښار د وروستۍ انتحاري حملې په تړاو نیول شوي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر ازادي راډیو ته وویل دوی لا تر اوسه په دې اړه پوره معلومات نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني ځواکونو په یاد هېواد کې تر چاودنو او انتحاري حملو وروسته افغانان نیسي او زوروي یې، بلکې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او آن له یاد هېواد څخه یې د اجباري ایستلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید له کډوالو سره د بشري حقونو او د دواړو هېوادونو ترمنځ د شویو تړونونو مطابق چلند وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د بېګناه افغانانو نیول او زورول د کډوالۍ د ټولو قوانینو او اصولو څخه سرغړونه ده.
چیرې په بېګناه ډول افغانان نیول کېږي، دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو تفاهم لیکونو څخه سرغړونه ده، همدارنګه د کډوالۍ په تړاو د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده.
خغلی میاخیل وایي په پاکستان کې د افغانستان د کډوالو آتشې په دې برخه کې هڅې کوي چې نیول شوي بېګناه افغان کډوال خوشي کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې د چهارشنبې پر ورځ په یاد هېواد کې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ترمنځ غونډه وشوه. په دې غونډه کې درې اړخیز تړون هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې د میشت راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدلو موده وغځېږي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بصیر هلامن له کابل خپل پیغام کې وایي د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې په افغانستان کې بند نشي، نو په افغانستان کې سوله امکان نه لري. افغان حکومت باید د بهرنیو لاسوهنې بندې کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکلي، د پاکستان نظام د په خبره يهودي نظام دی او زما د نړۍ له ټولو مسلمانانو غوښتنه ده چې د دې نظام پر خلاف جهاد وکړي. مستغنی د زابل ولایت د شاجوی څخه په خپل اس ام اس کې ازادي راډیو ته چې راستولی دی لیکلي دي چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د کشالۍ د حل ضامن نه بریښي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکي، نړیوال باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي ځکه ټولې تورستي ډلې په پاکستان کې دي، د جنگ او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راځي. او دغه راز زموږ یو بل اوریدونکي چې نوم یې صحیح نه دی ذکر شوی، خوځی عاطف الله د لونسر نورستان نه لولم، وایي چې دولت له پکار دي چې د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 چپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. اوکرایني ژورنالیست مایکولا سیمینا چې د ازادي راډیو همکار هم دی، د اوکرين په کریمیا کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده، له محاکمې سر مخ دی. نوموړی پر بیلتون پالنې تورن شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورت له اجمل د ان څخه اورو.
د سیمینا وکیل اندری سیبینن وایي د سیمینا د دوسیې په اړه لومړنۍ استماعي غونډه د جمعې په ورځ د کریمیا په مرکز سیمپروپول کې جوړیږي. د خبریال مدافع وکیل ایمیل کوربودینوف د فبروري په 8 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو د نوموړي اصلي محاکمه د فبروري په 28 نیټه پیلېږي. د خبریال په اپریل کې نیول شوی او بیا خوش شو خورته ویل شوی چې د کریمیا لټه په وزمې بنه وزي. نوموړی پر بیلتون پالنې تورن دی. دا تور پر سیمینا د هغه مقالې له کبله لګېدلی چې نوموړي پر خپل ویب بلاګ خپره کړې وه او پکې د روسیې لخوا د کریمیا پر نیولو پر مسکو انتقاد کړی و. دې خبریال ته پرده لګېدلې د تورونو وروستی ورژن په ډسمبر میاشت کې ورکړل شوی. سیمینا پرده لګېدلې تورونه رد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د رسنیو د دفاع ټولنو د سیمینا د دوسیې په اړه اندېښنه ښودلې او فعالان وایي دا په کریمیا کې د آزادو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د روسیې د هڅو یوه برخه ده. د بشري حقوقو فعالان وایي روسیه او هغه چارواکي چې مسکو پر کریمیا مسلط کړي په پرله پسې توګه د هغه کسانو د ځپلو لپاره چې د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالف دي پرله پسې کمپاین پر مخ وړي. په هغو کې چې له دې ځپنې سره مخ دي د کریمیا د تاتارانو د ټولنې غړي، آزادې رسنۍ او ژورنالیستان شامل دي. د ازادي راډیو رئیس توماس کین په جنوري میاشت کې پر سیمینا د لګیدلې تورونو په اړه ویلي وو. دا تورونه د روسیې او د روسیې د ملاتړ لرونکو چارواکو دغه پخو اقداماتو برخه ده چې غواړي په کریمیا کې خلکو ته د خپلواکو معلوماتو د رسولو په برخه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د ژورنالیستیک ماموریت مخه ډپ کړي. روسیه په 2014 کال په مارچ کې د اوکراین څخه کریمیا ونیوله. مسکو لومړی کریمیا ته سرتیری واسول چې مهم تاسیسات ونیسي. وروسته یې دغه تظاهر نیو ټول پښتنه ترسره کړه چې اوکراین د امریکا متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې تر سلو زیاتو نورو هیوادونو غیر قانوني بللې وه. د همدې ټول پښتنې پر بنسټ وروسته کریمیا د روسیې یوه برخه اعلان کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زمنګ غغله ازادي رادیو او ری دوستانو زمنګ د نن ورځې د خبرونو او رسنۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو ازادی خوش آمدید. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای اشتراک در اجلاس امنیتی منشن شام امروز عازم جرمنی شد. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان عازم آلمان شد. ده‌ها تنی که در جوزجان از سوی طالبان بازداشت شده بودند رها شدند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خوانده رد کرد. رئیس جمهور روسیه می گوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان امریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت می بخشد و به نفع هر دو کشور است. و دور جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس سالانه امنیتی میونیخ شام امروز عازم جرمنی شد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه این گردهمایی با شمار از رهبران درباره مسائل مهم امنیتی گفتگو خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این مسافرت به خبرنگاران در کابل چنین گفت:
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
53 کنفرانس امنیتی میونیخ که فردا جمعه آغاز می شود، 2 روز ادامه خواهد داشت. حدود 500 نفر از رهبران و نمایندگان کشورها و سازمانهای مختلف جهان در این گردهمایی سهم می گیرند. 52 تن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از قید طالبان مسلح رها شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت این افراد به وساطت بزرگان قومی چاشت امروز رهایی یافتند. طالبان مسلح این 52 تن را که گفته می شود دهقانانند دیروز با خود برده بودند. علت این رویداد به درستی روشن نیست. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که این دهقانان را به خاطر سرپیچی از حکم طالبان بازداشت کرده بودند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خوانده رد کرد. نادر افغان یک سخنگوی این حزب امروز بر رادیو آزادی گفت صحت گلبدین حکمتیار خوب است و در حال حاضر در افغانستان به سر می برد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که به تازگی رسانه های ترکی گزارش دادند که گلبدین حکمتیار بیمار است و جهت تداوی در یکی از شفاخانه های ترکیه بستری شده است. پیش از این یک هیئت حزب اسلامی به هدف گفتگو با مقام‌های ترکیه با آن کشور سفر کرده است. و اولین بازی مسابقات 50 اوور یک روزه میان تیم افغانستان و زیمبابوه در حراره که تا دقایق پیش جریان داشت به علت باران متوقف شد. تیم افغانستان برای تیم رقیب خود 216 رنز هدف تعیین کرده است. تیم زیمبابوه با از دست دادن 4 بازیکن خود در 28 اوور 99 رنز یا امتیاز کسب کرده بود.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان امریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت میبخشد و به نفع هر دو کشور است. ولادیمیر پوتین در خطاب به گردهمایی اداره اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه در مسکو امروز گفت که برقراری مجدد تفاهم با اداره های استخبارات امریکا و دیگر کشورهای ناتو به نفع همه است. رابط میان مسکو و واشنگتن پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و حمایت خود از جدایی طلبان در شرق اوکراین را آغاز کرد، به نازل‌ترین سطح خود بعد از جنگ سرد پایین آمده است. دوره جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. این گفتگو که به میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود، از حمایت ملل متحد نیز برخوردار است. یک مسئول وزارت خارجه قزاقستان امروز در آستانه به خبرنگاران گفت، یک جلسه عمومی به اشتراک روسیه، ایران، ترکیه و نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن بعد از ظهر امروز برگزار می شود. قزاقستان دیروز گفته بود که مذاکرات به خاطر دلایل تکنیکی که آن را مشخص نساخت یک روز تأخیر شد. گزارش‌ها می‌رسانند که پیش از آغاز جلسه عمومی امروز مشوره‌های دو جانبه در جریان بوده است. اشتراک کنندگان این گردهمایی سعی دارند جنگ 5 ساله در سوریه که بیش از 300 هزار نفر در آن کشته شده‌اند خاتمه داده شود. قرار است مهاجران در امریکا امروز اعتصاب کاری کنند. آنها به مکاتب و کار حاضر نخواهند شد تا نشان دهند که برای اقتصاد امریکا و نحوه زندگی در این کشور چقدر اهمیت دارند. این اعتصاب زیر عنوان یک روز بدون مهاجران در شهرهای به شمول واشنگتن دی سی، فیلادلفیا، باستن، هیوستن، شیکاگو و نیویورک سازماندهی شده است. این اعتصاب که از طریق رسانه‌های اجتماعی و تبلیغ شفاهی سازماندهی شده است، برای اعتراض در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ می شود که گفته است اخراج مهاجران غیر قانونی را شدت می بخشد. و در نتیجه حمله هوایی برای گردهمایی عزاداران در نزدیکی صنعا پایتخت یمن 9 زن و 1 طفل کشته شدند. مسئولان طبی و باشندگان منطقه می افزایند که حداقل 10 زن دیگر در نتیجه این حمله که بر بخش زنان در این گردهمایی در منطقه ارهب در 40 کیلومتری شمال صنعا دیروز صورت گرفت زخمی شدند. شورشان حوثی که صنعا را زیر تصرف خود دارند ائتلاف برهبری عربستان سعودی را مسئول این حمله دانست، اما این ائتلاف که عمدتاً کشورهای عربی خلیج فارس در آن شاملند در مورد کدام تبصره فوری نکرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن عازم جرمنی شد.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
رئیس جبهه نوین ملی افغانستان که اپوزیسیون حکومت این کشور به حساب می آید می گوید گام های لازم در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی برداشته نشده است.
بعدی ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرده. تعداد کمیشنران را از 9 به 7 پایین کردن. کدام ریفورمی نیست. ایده چشم مردم خاک زدن است.
اتاق تجارت بین‌المللی امروز رسما در کابل به فعالیت آغاز کرد.
هدف مایان از تأسیس از این نهاد بین‌المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط می باشد.
دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزی هم برایتان سلام تقدیم میکند. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شام امروز کابل را به قصد جرمنی ترک کرد. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در 53مین کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر امروز به خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی افزود که آقای غنی در حاشیه این نشست با معاون رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم جرمنی و برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه برخی کشورها و منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای نیز خواهد داشت. انتظار می رود در جریان این مسافرت رئیس جمهور افغانستان به جرمنی موافقتنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا نیز از سوی اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و فدریکا مغرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به امضا برسد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مبارزه با موج پنجم خشونت یا داعش و دیگر گروه های تروریستی محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور را تشکیل می دهد.
رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
در این سفر رئیس جمهور غنی را حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شمار از مقامات افغان همراهی میکنند. گفتنی است که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که همساله یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح میشوند و شرکت کنندگان درباره آن به بحث و تبادل نظر میپردازند. گفته میشود که محور بحث مقامات در کنفرانس امنیتی مونیخ را مسائل مربوط به کشورهایی که درگیر جنگند و مبارزه علیه تروریسم و داعش تشکیل می‌دهد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حاشیه نشست رئیس جمهور غنی با معاون رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان و مقامات برخی کشورهای دیگر نیز دیدار و گفتگو میکند. به گفته شاه حسین مرتضوی همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم در این گفتگوها مطرح خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی روی تلاش های رئیس جمهور غنی برای جلب حمایت بین المللی در خصوص کمک به نیروهای امنیتی این کشور تاکید میکند.
اضرار تروریسم و جهانیان هم از این منطقه تثبیت کرده بتانه ای به نفع افغانستان است و مفید ثابت میشه، حالا که افغانستان قربانی حادثات تروریستی منطقوی و بین‌المللی.
هرچند کارشناسان افغان از نتایج گذشته این چنین نشست‌های بین‌المللی چندان رضایت نشان نمی‌دهند، اما می‌گویند که مقامات حکومت وحدت ملی باید از خطر تهدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی جهانیان را بیشتر از پیش آگاه نمایند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن شام امروز عازم جرمنی شد. نشست امنیتی مونشن در جرمنی همساله حدود 350 تن از چهره های ارشد از بیش از 70 کشور جهان را گرد هم می آورد تا در بحث‌ها روی چالش های امنیتی موجود و آینده سهم بگیرند. سران دولت ها و حکومت ها، سایر مقامات دولتی، وزیران، اعضای پارلمان، نماینده های ارشد قوای مسلح، دانشمندان و اعضای مدنی و نمایندگان سازمان های بین المللی شامل فهرست اشتراک کننده های نشست امنیتی مونشنند. این نشست همساله در ماه فوریه برگزار می شود و قرار است که اجلاس امسال فردا آغاز و الی یک شنبه ادامه یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای رهبری شورای حراست و ثبات افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه به خصوص پاکستان و روسیه می خواهند تا از مداخله در امور افغانستان خودداری کنند. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو رهبری این شورا امروز در مراسم تجلیل از 28مین سال و روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان در کابل گفت کشورهای مداخلگر باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند بگیرند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که اخیراً گزارش‌های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان منتشر شده، برخی مقام‌های پیشین و رهبران جهادی از این کشور می‌خواهند تا از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. عبدالرب رسول سیاف عضو رهبری شورای حراست و ثبات و از رهبران جهادی که در مراسم تجلیل از 28مین سالروز خروج نیروهای شوروی از افغانستان سخنرانی می‌کرد اظهار داشت که روسیه باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند گرفته و بار دیگر خود را خراب نکند.
او دفعه اتحادتان در هم شکست، کل شوروی پاشان شد. این دفعه می سلامت جانتان غنیمت بدانین، به این مردم غرض نگیرین. ما خوب از او بیران هستیم. میگلوچ از او چی میترسه؟ ما کجای ما را دیگه بیران میکنه؟ کجا سالم مانده که او را بیران کنه؟ خود بیران نکنن، خود خراب نکنن، بشینن در جای شد. اگر خیرشان میرسه خوب، اگر نه شر نرسانن بر ما.
این اظهارات در حال مطرح می شود که بر اساس برخی گزارش ها روسیه به هدف جلوگیری از نفوذ داعش با طالبان رابطه برقرار کرده و از این گروه حمایت می کند. اخیراً برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که بر اساس اطلاعات روسیه به طالبان سلاح می فرستد. سفیر روسیه در کابل پیش از این تماس با طالبان را تایید کرده و گفته است که این تماس به هدف حفاظت جان کارمندان سفارت این کشور در افغانستان برقرار شده است. عبدالرب رسول سیاف در کنار روسیه خطاب به برخی کشورهای همسایه نیز میگوید ویرانی افغانستان به ویرانی آسیا می انجامد. همزمان با این محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این مراسم سخن میگفت اظهار داشت که اگر جهاد در برابر شوروی در افغانستان صفر میشد جغرافیایی به نام پاکستان وجود نمی داشت.
اگر جهاد در افغانستان صفر میشد، اشغال در افغانستان نهایی میشد، امروز چیزی به نام جغرافیای پاکستان در نقشه دنیا وجود نمی داشت. از این لحاظ پاکستان مدیون مجاهدت مردم افغانستان است، همان گونه که ما مدیون حمایت مردم پاکستان هستیم.
اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان در کنار این که خواستار غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی اند، از حکومت میخواهند تا از مجاهدین در شکست دادن مخالفان مصالح دولت و حفظ نظام استفاده شود. اظهارات رهبران پیشین جهادی در برابر پاکستان در حال صورت میگیرد که تیت پاو سرپرست کمیته روابط بین الملل کنگره آمریکا گفته است پاکستان باید به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته شود. آقای تیت پاو در گفتگو با برخی رسانه‌های آمریکایی گفته است که پاکستان به نام فوجش از آمریکا پول و تجهیزات دریافت می‌نماید و آن را به اختیار طالبان در افغانستان قرار می‌دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
پیشتر شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه‌ای دولتی شام امروز کابل را به قصد جرمنی ترک کرد. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در 53مین کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. همین حالا احمد سیر مهجور استاد پانتون را از پاریس در خط تلفن با خود داریم. آقای مهجور سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما اشتراک رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن برای این کشور چقدر مهم است؟
کنفرانس امنیتی منشن در حال حاضر اهمیت نسبتاً مهمی را داره، اولی که جامعه بین الملل و خصوص اروپا میخواد تعهدات خود در قبال افغانستان تجدید بکنه و از کارهایی که تا سال گذشته تان شد او را ارزیابی بکنه و همچنان چیزی که مهمه سیست که دولت افغانستان شفافیت بیشتر، مراعات حقوق بشر بخصوص در سی زنا و کودکان میخواهند و همچنان در بخش قضایی در تطبیق عدالت تاکید بیشتر خواهند کرد. و ما فراموش نکنیم که شهروندان اروپا که پول میپردانند، مالیات خود میپردانند، دولت های خود حسابدهی خوبتر میخواهند که تا در کجای پولایشان مصرف میشه و چی دستاوردهای داره. آنچه که از افغانستان صورت میگیره حمایت اروپا ایست بیشتر به خاطر حفظ دستاوردهاست که در سالهای گذشته انجام گرفته. و نقطه اصلی است که او چیزی که مهم است برای اروپا فعلا دوباره فعال شدن نقش استراتژیک روسیه است که در قبال قضیه افغانستان مطرح میشه و میخواه روسا ابتکار عمل در قضیه افغانستان تا اندازی از سایر رقبای خود بگیره و این چیز باعث میشه که اروپایی هم در این مورد یک موقف مشخص باید در قبال قضیه داشته باشه، با وجودی که با رسیدن به قدرت رسیدن آقای ترامپ در امریکا بعض اختلافات یا سلیقه‌ای یا عمیق‌تر از او بین اروپا و امریکا پیدا شده، مگر اروپا نمیخواد این ابتکار عمل را از غرب به دست روسا با آسانی بده.
آقای مهجور، با معذرت، ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. به نظر شما سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی در چنین یک اجلاس که در آن مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان از جمله معاون رئیس جمهور آمریکا اشتراک میکند چقدر حائز اهمیت است؟
او چیزی که اروپا و امریکا و افغانستان را نقطه مشترک برشان می بخشه ایست که تروریسم دشمن مشترک هر سه کشور است، یا اگر اروپا را یک منطقه جغرافیایی مشخص بگیریم، و یگانه چیزی که میتونه اینا را کارهایشان و فعالیتهایشان منسجم کنه و در یک محور سوق بده مسئله مبارزه با دهشت افکنی و افرادگرایی شدید اسلامی است که نظم جهانی و در نظام فعلی افغانستان را، خود امنیت اروپا را و امریکا را در خطر میندازه. و آقای رئیس جمهور به خوبی درک میکنه موضوع را که این نقطه اساسی است که روش بحث شوه و روی از این کنه مسئله اختلاف بین کشورهای اروپا، افغانستان و امریکا وجود نداره.
با تشکر از شما احمد سیار مهجور، استاد پانتون در پاریس و یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغان، در خط تلفن با ما بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه می توانید از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید و رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام. برخی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین افغانستان و رئیس جبهه نوین ملی از حکومت خواستند که در زمینه برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف اقدامات جدی را روی دست بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
اگر از یک جانب از اصلاح کامل نظام انتخاباتی در افغانستان سخن گفته می شود، از سوی دیگر خواستها در مورد برگزاری هرچه زودتر انتخابات آینده نیز مطرح می گردد. محمد یونس قانونی، معاون اول رئیس جمهور پیشین، روز پنج شنبه در مراسم تجلیل از خروج قشون سرخ شوروی وقت از افغانستان نیز به این مسئله اشاره کرد. آقای قانونی تاکید کرد که حکومت باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را هرچه زودتر اعلام کند.
زودرس و قابل اعتماد به مردم افغانستان باشد، همچنانی که انتخابات در سطح پارلمان و خصوصا در ارتباط با ریاست جمهوری این یک نیاز و یک ضرورت است.
پیش از آقای قانونی، شمار از چهره ها و احزاب سیاسی دیگر نیز چنین خواستی را مطرح کرده و تاکید کردند که حکومت باید نظام انتخاباتی را کاملا اصلاح کرده و تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام نماید. جبهه نوین ملی افغانستان که از گروه های مخالف سیاسی حکومت خوانده می شود، نیز می گوید که حکومت طوری که لازم بود برای اصلاح نظام انتخاباتی اقدامات را انجام نداده است. انوارالله قهدی، رئیس این جبهه، در این نشست گفت که حکومت باید برای برگزاری انتخابات آینده گام های جدی را بردارد.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است. بعد ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرده. تعداد کمیشنران را از 9 به 7 پایین کردن، کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است و متاسفانه که عواقبی برای مردم ما دشوار خراب می باشد.
چهره ها و احزاب سیاسی طرز دارند که مشکلات انتخابات گذشته یک بار دیگر در افغانستان تکرار نشده و مردم اعتبارشان را نسبت به انتخابات از دست ندهند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی کارهای قابل ملاحظه صورت گرفته است و در این بخش تلاش ها جریان داشته و تعیین کمیشنران جدید برای کمیسیون های انتخاباتی از اقدامات مهم در این بخش خوانده می شود. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرای حکومت، در این نشست گفت که حکومت افغانستان به اصلاح نظام انتخابات متعهد است و کارها در این بخش ادامه دارد.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اصلاحات انتخاباتی که باز منجر به او شود. اصلاحات انتخاباتی یک دوسیه بسیار بزرگ بود، از او تنها یک بخشش تدبیر شده، باقی مانده آنچه را که در پیش رو داریم. امروز ضامن سلامت چی است؟ حق تعیین سرنوشت به دست مردم از طریق انتخابات سرتاسری شفاف و عادلانه.
در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که انتظار ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که پلان عملیاتی و تقویم انتخابات را در ماه حمل به ما تسلیم نماید. اصلاحات انتخاباتی در افغانستان و برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف خواست جدی مردم نیز بوده و سوی هم جامعه جهانی تاکید دارد که حکومت وحدت ملی باید سیستم انتخاباتی را اصلاح و انتخابات آینده را به گونه عادلانه برگزار نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در یک گزارش تازه که دیروز منتشر شد، از مشکل در بخش حاکمیت قانون در افغانستان و مراحل پیچیده موجود در برابر سرمایه گذاری ها و دیگر مشکلات یاد شده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
افغانستان در اندکس بین المللی استقلال اقتصادی سال 2017 در جایگاه 163 قرار گرفته است. در این جدول هنگ کنگ، سنگاپور و زیلاند جدید در جایگاه اول، دوم و سوم قرار گرفتند. کانادا و امارات متحده عرب هفتم و هشتم، بریتانیا دوازدهم، امریکا هفدهم و ترکیه در جایگاه شستم قرار دارد. چین 111، پاکستان 141 و هند 143 می باشد. با در نظر داشته رشد اقتصادی کشورها، نتایج این اندکس عجیب به نظر می رسد و سوال مطرح می گردد که معیارهای استقلال اقتصادی کدام ها اند؟ اندکس استقلال اقتصادی سال 2017 که هر سال از سوی هریتیج فاوندیشن منتشر می گردد، جزئیات سهولت‌های وسیع را منتشر می کند که مردم در جوامع آزاد از آن بهره می برند. به همین دلیل عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا و یمن که به سبب ناامنی‌ها این سروی در آن ممکن نبود و همچنان کشور کوچک اروپایی لختنشتاین که اقتصادش تا حد زیاد با سوئیس وابسته است در این لیست شامل نیستند. در این لیست نام افغانستان 2 پیشتر از اوکراین و 6 پیشتر از ترکمنستان بوده، ولی بعد از اکوادور، لایبریا و چاد در ردیف 163 قرار دارد. این اولین بار است که نام افغانستان در این لیست یاد شده است. هریتیج فاوندیشن در گزارش خود می گوید این نشان می دهد که حال می توان بعض معلومات مهم اقتصادی را از افغانستان دریافت کرد. بر اساس این گزارش، افغانستان در دهه گذشته رشد سریع و دشوار اقتصادی داشته است. کارهای ساختمانی و زراعت بخش‌های مهمی اند که در پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کردند. در این گزارش، عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا WTO نیز مهم خوانده شده است. ولی گزارش می‌گوید ابهام سیاسی و وضعیت امنیتی مشکلاتی اند که هنوز هم در افغانستان موجودند. گزارش هریتیج فاوندیشن می افزاید که در بخش حاکمیت قانون هم در افغانستان مشکلات موجودند و به همین سبب حکومت در رسانیدن خدمات اساسی به مردمش ناکام بوده است. فساد اداری مشکل دیگر است که از آن در این گزارش هریتیج فاوندیشن یاد و گفته شده است که فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را در افغانستان متضرر ساخته است.
حالا هم گزارش داریم که نمایندگی اتاق تجارت بین المللی امروز رسماً در کابل ایجاد و به فعالیت آغاز کرد. افغانستان حدود 8 قبل عضویت این اتاق را کسب نمود. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می دهد.
نمایندگی اتاق تجارت بین المللی به حضور داشت رئیس اجرایه و دیگر مقامات افغان با گرفتن جواز فعالیت کارش را روز پنجشنبه رسماً در کابل آغاز کرد. مقامات افغان جلب سرمایه گذاری های خارجی به کشور، حضور قوی سکتور خصوصی افغانستان در نشست های جهانی، ایجاد روابط بهتر افغانستان با تجارت جهانی و رفع موانع در برابر تجارت این کشور را از پیشرفت های مهم فعالیت این نهاد می دانند. مایل آقا خیرخواه رئیس هیئت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان در نشست برگزار شده به این مناسبت گفت این اتاق کارهای صنعتی در افغانستان را بیشتر از این منظم خواهد ساخت.
هدف ما آن از تأسیس از این نهاد بین المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط در جهت بسیج سکتور خصوصی کشور برای انجام کارهای مهم صنعتی، خدماتی و تجارتی تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که در چارچوب همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور عامه باید عملی شود.
عضویت افغانستان در اتاق تجارت بین المللی در جون سال 2016 میلادی پذیرفته شده بود. 92 کشور عضویت اتاق تجارت بین المللی را دارد. عضویت افغانستان برای داشتن روابط بهتر تجارتی با این کشورها گام مهم در بخش اقتصادی این کشور خوانده می شود. با این همه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از حدود 80 سال به این طرف در کشور فعالیت دارد.
رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.